امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د نوي پړاو د پیل سره جوخت د افغانستان جمهوري ریاست اعلان کړی دی چې لازم وګڼل سو تر څو ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې سي. دغه اعلامیه وروسته له هغه خپره سوه چې ښاغلی خلیلزاد د افغان مقامات سره د خبرو لپاره کابل ته ورسید. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې د ښاغلی خلیلزاد او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په کتنه کې په وروستنیو تحویلاتو او د افغانستان په حکله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په څرګندونو بحث وسو. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره لیدنه وکړه او وویل چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی سي، خو نه غواړي چې دې هدف ته د رسیدو لپاره 10 میلیونه خلک ووژل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست دغه څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان ملت هیڅ یو بارنۍ ځواک ته د خپل سرنوشت ټاکلو اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې واشنگټن د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو په هکله د ډیپلوماټیکو لارو دی وضاحت وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته د خپلې دورې پر مهال د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات باید پراخ بنسټه وي او طالبان هم پکښې وزور ولري. عمران خان دا هم وویل چې پاکستان ته د سندو وروسته په پام کې لري چې د طالبانو له استازو سره وګوري او هغوی د افغانستان د حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې هغه تل د خبرو د لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو پلوی دی او د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو په خاطر یې د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم درناوی وکړ. عمران خان په پاکستان کې د مدني حقوقو د فعالانو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې کله پی ټی ایم جوړ سو نو د هغوی غوښتنې سمې وې، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په پوځ حملې پیل کړي نو ځکه یې پر بندیزونه ولګول. عمران خان وویل کله چې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پای ته ورسېدل د پښتنو د ځوانانو یو تحریک پیل سو او هغوی چې څه ویل رښتیا وو. د هغوی ټولې سیمې تباسي وې، د قبایلي سیمو نیمایي خلک بې ځایه وو، د هغوی مارکیټونه تباسي وو، زیاتره خلکو د څارویو په ساتلو ژوند کاوه، هغه له منځه لاړ. په دغه سیمه کې له مخې لا د غریبي کچه زیاته وه او د پوځي عملیاتو وروسته د خلکو وضعیت نور هم خراب سو. هغه وویل
وی هاد دس یانګ موومنت اند موومنت سټیمینګ اوټ اف انګر and they of course they blame the Pakistan
army. د پښتون ژغورنې تاریخ چې کله پیل شو نو په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تباہي ورسته دا غوي غوسه و او یقینا د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د تباہي ذمہار اغوي بلای. مسله هلته پیل شو چې کله پی ټی ایم د مشرانو په پوز حمله شروع کړي او حملو ته ادامه ورکړه. د ټولو ورستي پیښه دا و چې پاریدلی ملکیانو په پوځي پوسټي حمله وکړه او ځینې کسان پکښې وژل شول، ځکه مو پرې څه بندیزونه ولګول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په واشنگټن کې د څېړنې ادارې په یو ایس آی ډی کې د عمران خان وینا ته په غبرګون کې وویل چې عمران خان چې د کومې تباهۍ ذکر کړی دی او منلی، موږ د هغې د لاملونو پر ضد مبارزه کړې ده. هغه وویل
نه ګوري چې په مونږ باندې جازونو بمباري کړي دي، زمونږ کورونه لم شوي دي، هغه به مونږ ته نه محسوس کېږي، په هغې به مونږ خبره نه کوو. نو د غلطو اعمالو بیانولو حق مونږ ته نه راکوي. دوی مونږ سره چې کوم ظلم شوی دی په هغه کې د ظالم د نام اخستلو حق مونږ ته نه راکوي دوی. نو دا کوم قسم انساني حقوق شول؟ دا کوم قسم انساني روایت شوه؟
د اروپایي اتحادیې سره د وتلو په مسلې د برتانیې صدر اعظم تریسا مې د استعفا ورکولو وروسته د واکمن ګوند د مشر دپاره په انتخاباتو کې بورس جانسن نوی مشر ټاکل شوی دی. هغه به نن د برتانیې د صدر اعظم په حیث په کار پیل وکړي. د سه شنبې په ورځ په انتخاباتو کې بورس جانسن د 2000 څخه زیاتې رایې واخیستې او د هغه په مقابل کې د برتانیې د بارنو شهر وزیر جرمی هانټ شاوخوا 46000 رایې ترلاسه کړې. د اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پر مسلې یو جوړجاړي ته د نه رسېدو وروسته تریسا مې د مې په 14مه د صدر اعظم څوکۍ پرېښولو اعلان کړی و. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر کریستوفر وای چې روسیا دې ته ژمنه ده چې د امریکا د 2000 په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي مشر ښاغلی کریستوفر د سنا قضایي کمیټې ته وویل چې د بندیزونو او د وړاندیزونو باوجود د روسیې ویلي چې د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې نیت لري. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگټن د خبرو
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه څرګندونې نه یوازې د عامو خلکو لخوا غیر مسؤلانه بلل سوي، بلکې حکومت هم د دې څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او د وضاحت غوښتنه یې کړې ده. ترامپ تیره ورځ ویلي وه چې په لسو ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې محوه کولی سي، خو دی دا کار نه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو ته غبرګون ښودلی. په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ورکوي. ارګ ویلي چې له امریکا سره همکاري په متقابلو ګټو ولاړه ده. د سولې پر وستو کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشانو په ناستو کې نشي ټاکل کېدلی. د ولسمشر ترامپ څرګندونو ته ارګ ویلي چې د ډیپلوماتیکو او دولتي لارو د ولسمشر ترامپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي او تحولات به له خلکو سره شریک شي. اجرائیه ریاست د ترامپ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې جګړه د حل لار نه ده.
امریکای هم ته اشاره کړې ده چې د افغانستان د جګړه حل لار نشته. د پاکستان هم داسې اشاره کړې دي او زمونږ نور گاونډي او سیمه ایز او نړیوال همکاران هم په دې مسله یو مشترک موقف لري، مشترک دریز لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره په کتنه کې وویل چې افغان جګړه په یو ونی کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه خلک وژل شي. ولسمشر ترامپ وویل چې په 1900 کلونو کې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی او اوس د دې وخت راغلی چې له دغه هیواد نه وځي. د ترامپ څرګندونې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي. هم خلک وایي چې ترامپ باید دا څرګندونې نه وای کړې.
ترامپ چې دا یو ډیر هیواد ډیر غټ د هیواد رئیس جمهور دی، د ساده خبرې خوان نه کوي چې یعنی په لس ورځو کې زه د افغانستان نقشه بدلوم. دا خبرې بې معنی دي، دا خبرې فایده نه لري. دا کومه خبره شو چې زه نور خبرې تیرې شوې راشم د افغانستان او چې وغواړم په افغانستان په لس ورځو کې دنه د نظر افغانستان نقشه بدلوم، دا خو څه دغه نه دی. نه څه کوم هوټل دی، نه څه کوم قافله لیا ده چې په لس ورځو کې دا دغه تبدیل کړي. دا یو مملکت دی، یو افغانانو مملکت دی.
دا څرګندونې د ترامپ سره خوند نه کوي چې ولې چې د افغانستان ستراتیژیکي ملګری هم دی او بل چې دا عمران خان سره چې د سیناس د خبرې کوي، باید د پاکستان ته چې وایي چې دا ترهګری او دا خبرې نورې دغه سي ونکي. نو ولې چې افغانستان خو هغه سره کلونه هغه سره ملګری دی، همکار دی.
دا ولسمشر ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وتی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
له عمران خان سره د جمهور رئیس ترامپ مجلس د هندي چارواکو غبرګون هم راپارولی دی. د هند حکومت وایي چې صدر اعظم نریندرا مودي هیڅکله له جمهور رئیس ترامپ څخه نه دی غوښتي چې د کشمیر د کشالی په هوارولو کې مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له جمهور رئیس څخه تمه لري چې د اسلام آباد او نوې ډلی ترمنځ د کشمیر پر سر د روان جنجال په ختمولو کې همکاري وکړي. نور جزئیات رپورٹ کی واوری.
د هند بهرنیو چارو وزیر سبرهانیام جای شنکر نن د سه شنبه پور از د هند پارلمان ته چې وینا کوله ویل د کشمیر په مسله کې داسې هیڅ کوم وړاندیز د هند لومړي وزیر نریندرا مودی لخوا د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته نه دی شوی.
I would like to categorically assure the house.
زغوارم دولس استازي ته پډاګ کړم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي له خوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زه بیا تکراروم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي له خوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زه دا هم په تکرار وایم، د هند موقف ثابت دی چې د پاکستان سره هر ډول مسله یوازې د دواړو خواو ترمنځ به پرې خبرې کیږي. زه ټینګار کوم چې له پاکستان سره هر ډول خبرې اترې د سرحد له پورې غاړې څخه د تروریزم پای ته رسولو ته اړتیا لري.
د امریکا جمهور رئیس ترامپ د عمران خان سره د لیدو پر مهال پرون په سپینه ماڼۍ کې ادعا وکړه چې دوهونی مخکې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ورڅخه غوښتي و چې د کشمیر په مسله کې د منځګړیتوب وکړي.
زما مطلب دا دی چې هیڅ باور نشي کېدای چې دوه ډیر تکړه هیوادونه چې ډیر هوښیار دي او ډیر هوښیار رهبران لري یو ستونزه نشي حل کولای. که تاسو غواړئ چې زه منځګړیتوب وکړم زه آماده یم چې دا کار وکړم.
د جمهور رئیس ترامپ د دې وړاندیز په ځواب کې سمدستي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل
ولسمشر زه اوس تاسو ته ویلی شم چې که تاسو دا منځګړیتوب وکړئ او دا مسئله حل کړئ نو تاسو به د 1 میلیارد خلکو دعا واخلئ.
هند او پاکستان دواړه د هیمالیا د غرونو په څنډه کې د ښکلي کشمیر د ملکیت دعوی لري. د دوی ترمنځ د دریو جګړو څخه د دوو لامل همدا سیمه وه او د دواړو اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو ترمنځ د ناندریو اساس کشمیر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په همکاري د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د ارزونې او ملاتړ 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دغې ستراتیژۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې خصوصي روغتیایي اسانتیاوې معیاري سي او همداشان بهر ته د درملنې لپاره د افغانانو د تلولو کچه راکمه کړي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه د ارزونې او ملاتړ دا ستراتیژي د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، ننګرهار، مزار، کندهار او هرات کې د خصوصي روغتونونو په اړه لشپږ میاشتې څېړنې وروسته جوړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ د دغې ستراتیژۍ د معرفي کولو پر مهال وویل چې خصوصي سکتور د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې په افغانستان کې مهم رول لوبولی او په وس وخت کې لا نیمایي زیات افغانان د درملنې لپاره خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. د ښاغلي فیروز پر وینا دا ستراتیژي مرسته کوي چې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره لازمینه برابره شي او په افغانستان کې خلکو ته معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه چې په دې ستراتیژي کې خصوصي سکتور ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو لړ معیارونه هم ټاکل شوي او ویل موږ ډېر لوړ معیارونه تاسو ته نه دي ټاکلي، هغه معیارونه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي هغه مو تاسو ته نه دي ټاکلي. داسې معیارونه مو ټاکلي چې څه ډول وکولی شو د ناروغ مسؤلیت وساتو، څه ډول ناروغ ته ګټه ورسوو او څه ډول وشو کولی مریض ته زیانونه کم کړو. دا معیارونو اندازه تعین شوې ده. زموږ تمه دا ده چې خصوصي سکتور د یو شریک په توګه هڅه وکړي چې ورځ تر بلې خپل معیارونه لوړ کړي. خاغلی فیروز ویل چې اوس خصوصي سکتور په افغانستان کې د پیچلو عملیاتو لکه د پښتورګو او د مفصلونو د پیوندولو او د زړه د عملیاتو وړتیا لري او همداشان 15 ډوله درمل په کور دننه تولیدولی شي. د هغه پر وینا افغانستان هر کال د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا په برخه کې خپل د اړتیا وړ 95% توکي له بهر څخه واردوي او د نوې ستراتیژۍ له مخې به هڅه وشي چې په کور دننه د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د تولیداتو لپاره زمینه برابره شي. خاغلی فیروز ټینګار وکړ چې وزارت یې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه ملاتړ کوي خو د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس ډاکټر عبدالقدیر قدیر په دې غونډه کې وویل د دې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې خصوصي سکتور مکلف دی په هغو برخو کې روغتیايي خدمات وړاندې کړي چې افغان حکومت توان نه لري.
سفارش دیگه ایست که پرایویت سکتور یا سکتور خصوصی بهتر است که
هغه ویل بل سپارښتنه داره چې خبه وي خصوصي سکتور هغو خدماتو ته پاملرنه وکړي چې دولت یې وړاندې کولای نشي. دا تخصصي او له تخصص پورته خدمات دي. او بل مسله چې وړاندیز یې شوی باید د هغو کډرونو او مسلکي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو پر سر پانګونه او پاملرنه زیاته شي چې په خصوصي سکتور کې کار کوي.
توجهی بیشتر شوه و سرمایه‌گذاری بیشتر شوه.
د ښاغلي قدیر پر وینا په سماتوګه دغه ستراتیژي په عملی کې دو سره به په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کیفیت کچه لوړه شي او همداشان بهر ته د درمنل لپاره به د افغانانو تګ را کم شي. دا ستراتیژي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې دغه ادارې استازي ډاکټر جان ایرس د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ونډې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د خصوصي سکتور په وجه سره به په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره د روغتیا له وزارت سره له نږدې کار کوي ترڅو یو پالیسی او قانوني چوکاټ جوړ کړي چې د خصوصي سکتور لپاره د ونډې اخیستلو فرصتونه برابر کړي او هغوی وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او د غراز له خصوصي سکتور سره د روغتیا وزارت همکاري چټکه کړي. دا ډاکټر ایرس پروینا د درمن لپاره بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو لامل افغانستان هر کال شاوخوا 215 میلیون ډالر له لاس ورکوي او دا شمیره خي چې په دغه هیواد کې د روغتیا په برخه کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه شته. دي
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. امریکا او ایران د زړه د تناکو په ماتولو باندې زور اچوي. هر یو هیواد د نوو لفظي باړونو په چلولو پیل کړی دی، په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ نوی نظامي تاوتریخوالی د دوشنبه په ورځ اوج ته ورسېد. د امریکا ژغ خبریال جیف سلیدن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د واشنگټن د ایران له خوا نه د مطلق ضرر لپاره چمتو دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د عکس اخیستلو په وخت کې وویل دوی واقعا په نړۍ کې اول نمبر تروریستي دولت دی. ټرمپ زیاته کړه د ایران اعمالو او د احترام نه موجودیت د ده لپاره مشکله کړې ده چې د تهران سره خبرې وکړي. ټرمپ وویل دوی باید دا کار نه وای کړی، دا په هر لار تللی شي. د امریکا جمهور رئیس د ایران له اعلان نه څو ساعته وروسته دا تبصرې وکړي چې وایي د امریکا 12 تنه جاسوسان نیولې دي، له دوی نه په ځینو باندې د اعدام سزا خېژول شوې ده. د ایران د استخباراتو وزارت په اعلان کې ادعا شوې ده چې دغه جاسوسان تیر کال نیول شوي وو او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې لپاره له حساسو مرکزونو نه لکه پوځي او اتومي مرکزونو نه معلومات لاسته راوړل. د ایران د استخباراتو ضد مامور وویل سره له دې چې په امریکا کې په عصري توګه رزول شوي دي، هیڅ یو له دغو جاسوسانو نه په خپلو کوښښونو کې کامیاب نه شول چې ایراني مرکزونه تخریب کړي. ایرانی تلویزیون هغه عکسونه ښودلی دي چې دا کوي د سی آی ای د هغو مامورانو دي چې د دغو جاسوسانو سره په تماس کې وو. ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو دواړو د ایرانیانو ادعاوې رد کړې دي. ټرمپ په ټویټ کې وویل د ایران دغه راپورټ چې وایي د سی آی ای جاسوسان نیولې دي په بشپړ ډول غلط دی، هیڅ رښتیا نه دی. د ډرون د الوتکې د راغورځېدو په شان دا د دوی دروغ او پروپاګاندا چې وای اسلامي رژیم راغورځول دی چې دغه رژیم ناکامه دی او هیڅ مفکوره نه لري چې څه وکړي. پمپو د امریکا تلویزیونی شبکې فاکس نیوز ته وویل د ایران رژیم د دروغو ویلو اوږد تاریخ لري. دا لومړی ځل نه دی چې د ایران د استخباراتو ماموران د امریکایي جاسوسانو د نیولو په باره کې دا رنګه ادعاوې کوي. د ایران مهر خبری آژانس د اپریل په میاشت کې د استخباراتو د وزیر له قوله ویلي وو تهران د امریکا د جاسوسۍ شبکه کشف کړې ده چې په یو شمېر هیوادونو کې ایجنټان لري. یو امریکایي مامور امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل ایرانیانو دې ته ورته ده د جون په میاشت کې هم کړی وه. د ایران سپای انقلاب کمانډوګان د جمعې په ورځ په هلیکاپټرو کې د وړو کښتیو سره راښکته شولو چې د برتانیا د تیلو هغه ټینکر کنټرول کې چې له تنګي نه تیرېده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت د دوشنبې په ورځ د تهران دغه اقدام سمندري غدۍ یاد کړه. ویلې هیواد یې په دې باندې کار کوي چې د اروپا په مشرۍ سمندري کمیسیون جوړ کړي چې هغه کښتۍ وژغوري چې له تنګي نه تیریږي. امریکا دې ته ورته پیشنهاد په دې وروستیو هفتو کې کړی و چې یو سمندري ائتلاف ته جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبې په ورځ ویلې د برتانیې کښتۍ خپل سیګنالونه له هغه وخت نه زیات مړه کړي وو چې اجازه ورته وه او دا کار په تنګي کې د کښتۍ چلولو ژغورل او امنیت ته خطر سره مخامخ کوي. کارفانو چې د هریټیج په فاونډیشن کې د ملي امنیت څارونکی دی وویل ډیره مشکله د ټولې تجارتي کښتۍ د شپږو او اوو ساعتو په موده کې چې له تنګي نه تیریږي وژغورل شي. کارافانو د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ د فارسي څنګه سره په مرکه کې ویل د دغه کشتي لپاره ناممکنه ده چې خپل ځانونه نه دفاع وکړي، ځکه دوی دغه وړي کشتي او هلیکاپټر تر هغه پورې نه ویني تر څو چې دوی په سر باندې الوتنې ونه کړي او د دوی په اقدام کولو کې تیرستنه نشته ده. کارفانو ویلې د کشتۍ د ژغورلو یوازنۍ لار دا ده چې بد شیان ورته داخل نشي، ځکه نو موږ زیات سمندري ظرفیت ته ضرورت لرو چې دغه سمندري لاره پرانستې پاتې شي. څومره زیات هیوادونه چې په سمندري ائتلاف کې شامل شي په هماغه اندازه زیاتې کشتۍ ژغورل کېدای شي، او څومره زیات چې دغه کوشش بین المللي کېږي په هماغه اندازه د کشتۍ د آزادۍ ژمنې کېږي او ایران زیات منځوي کېږي. د ایران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وخت نه را په دې خوا زیات شوی دی چې امریکا د 2015 کال له بین المللي موافقې نه ووتله چې هدف یې د اتومي وسلو له پروګرام نه د تهران مخه نیولو او په ایران باندې بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي چې خپل د تیلو بین المللي تجارت یې محدود.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو او د کډوالو ادارو په لیبیا کې د مهاجرو او د کډوالو د جبري توقيف خانو د بندولو په باب د اروپایي ملکونو فیصله ستایلې ده. لیزا شلاین د جنیو څخه په دې واره کې رپورت لري.
په پاریس کې د اروپایي ملکونو د باندنیو او د داخله چارو د وزیرانو په غونډه کې دغه فیصله د لیبیا د پایتخت تریپولی په اطرافو کې د تاجوره په جبري توقيف خانه باندې د بمباری نو وروستو چې په هغې کې 53 تنه مهاجر او کډوال مړه او 113 تنه نور زخمي شوي دي شوی ده. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د اروپایي ملکونو دغه فیصله یو مثبت قدم دی. هغه دا هم ویلې دي چې د دوی د ادارې سره اوس په دې باب اندېښنه ده چې د نجات د لټون عملیات اوس زیاتره غیر دولتي ټولنې کوي او یا هم تجارتي بیړۍ. هغه امریکا غږ ته وویل
in terms of the NGOs, I mean we've called on
it the غیر دولتي ټولنو په باب موږ د ایتالیا نه غوښتي دي چې په هغه پیشنهاد سره غور وکړي چې هغه د نجات او د جنایي خلکو د لټون په عملیاتو تاثیر وکړي. د دغو خلکو نجات د اخلاقي مسؤلیت دی او هم ساحلي ملکونه د نړیوال اصولو په اساس د دې مسؤلیت لري چې د خلکو ته نجات ورکړي. د جون د میاشتې په اواخرو کې د المان د وی بیړۍ کپتانې په خپلې بیړۍ کې هغه 53 مهاجر ساتلي وو چې د ایټالیې په یوه ساحل کې نیول شوي وو. د ایټالیې د داخله چارو وزیر دغې د بیړۍ کپتان ته اجازه ورنه کړه چې لنګر واچي، مګر بیا وروستو په بهر کې په ډیرو سختو شرایطو کې د 2 هفتو د تیرولو نه وروستو د دغې بیړۍ کپتانې فیصله وکړله چې د ایټالیې د داخله چارو د وزیر د امر خلاف عمل وکړي او بیړۍ ساحل ته ورسوي. یوې محکمې د هغې د زندانی کولو په باب داوا په دې دلیل رد کړه چې هغې یو شمیر انسانانو ته نجات ورکړی دی او بس.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې په سودان کې مشران د هیواد د موقتی حکومت د بڼې په باره کې خبرو ته دوام ورکوي، د سودان لپاره د امریکا خاص استازي خبرداري ورکړي چې دا په اوږده پروسس کې لومړی ګام دی. ډانلډ بوت تیرې شپږ هفته د امریکا او اروپایي پایتختونو ترمنځ په تلوار تیرې کړي دي او د امریکا د هغې پالیسۍ ملاتړ کوي چې د ملکیانو په مشرۍ د سودان د موقتی حکومت د جوړېدو سره مرسته کوي. خبریالی انیتا پاول په دې باره کې له جهانسبورګ څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د سودان نظامی واکمنانو او مخالف ګوندونو تیر هفته موافقه وکړه چې په درې کلن حکومت کې قدرت سره شریک وي، مګر د سودان لپاره د امریکا خاص استازي ډانل بوت وایي په دې باره کې ډیر کار شته چې باید سرته ورسیږي. بوت د شپږو هفتو نه را په دې خوا چې دا وظیفه ورسپارل شوې ده په خاتون، بروکسل او د سبابا ترمنځ او راځي چې بیلابیلې خواوې نه کوشش کوي چې د نوي سودان لپاره خپل اندېښنې او نظریات څرګند کړي. بوت پرون د شنبې په ورځ له بروکسل نه په تلیفوني کانفرانس کې څرګنده کړه چې د موافقې په باره کې باید په تفصیل خبرې وشي. بوت خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We welcome the agreement on that. But there are still a lot of negotiations to be conducted on what the Sudanese are calling their constitutional declaration, which is a document that will be more detailed and will have to address what the functions of the different parts.
من دغه موافقه ته هر کله وایو مګر د هغه څه په باره کې د خبري وشي چې سودانیان ورته د اساسي قانون اعلامیه وای دا داسې سند دی چې باید په ډیر تفصیل سره وي او د انتقالي حکومت د بیلابیلو فعالیتونو غم باید وخوري او همدا سند دی چې د مستقلې شورا رول او قدرت ټاکي په دې کې صدر اعظم د کابینې وزیران او بالاخره پارلمان دی پوز د اوږدې مودې مشر عمر البشیر له قدرت نه ایسته کړ او له هغې نه وروسته درې میاشتې له تاوتریخوالي نه ډکې وې احتجاج کوونکي لارو کوڅو ته راووتل او غوښتل چې د انتقالي حکومت مشري دې ملکیان وکړي خبرې پیل شولې مګر وروسته په دې موضوع خبرې په ټپه ودرېدلې چې څوک به د خپلواکې شورا څوکۍ ډکوي یعنې د دې معنا دا ده چې څوک به د انتقالي حکومت مشري کوي امنیتي قواوو د جون په درېمه نیټه د دفاع د وزارت مخ ته د لږې د اعتصاب کوونکو لږ تر لږه 16 تنه ووژل د حکومت مخالفین ادا کوي چې 128 تنه وژل شوي وو بوت د مړو شمیر 150 تنه ښیي او وایي د په مشرانو فشار راوړي چې د دغې پیښې په باره کې د اعتبار وړ تحقیقات وکړي ځینو څارونکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې به سیاسي اعلامیه ډېر وخت دوام ونه کړي د چتام هاوس څېړونکی احمد سلیمان وایي دی اندېښمن دی چې سانه خبرې د چا په باره کې متمرکز دي نه د څه په باره کې سلیمان خپل خبر ته دوام ورکوي وای
At the moment, we're seeing a lot of focus on representation, and maybe there is less focus on actually the governing and the policies that need to be carried forward.
موږ په اوس وخت کې نو وینو چې زیات تمرکز د استازي په باره کې دی او واقعا په حکومتوالۍ او پالیسۍ باندې دی او په کار ده چې پر مخ بوتلل شي لا تر اوسه په سودان کې اساسي موضوعات شته په سیمه کې سوله وسلهوالې ډلې اقتصادي اصلاحات په خاصه توګه د امنیتي سکتور اصلاحات به په اوسني ارتباط په هیواد کې غټه ستونزه وي بوت له بیلابیلو ګوندونو نه وغوښتل چې په چټکۍ سره موضوعات حل کړي چې د ده په خبره هیواد د اصلاحاتو د موضوعاتو په غم خوړلو پیل وکړي او هیواد د ښې راتلونکي په لور سوق کړي بوت د امریکا غږ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړي چې د امریکا په عقیده څه باید بشیر ته پیښ شي د سودان لوی څارنوال د جون په میاشت کې په بشیر باندې د اداري فساد تور لګولی و د 2009 کال نه را په دې خوا د بین المللي جنایي محکمې په لیست کې دی چې بندي یې کړي په ده باندې د بشریت په خلاف جنایت جنگی جنایتونه او د سودان د دارفور په سیمه کې د عام قتل تور لګیدل دي
د شار جوړولو او ځمکې وزارت وایي چې د ملکیتونو د سند د ویش د لړۍ په دوام یې د شلو زرو کورونو صاحبانو ته سندونه ویشلې دي دغه وزارت وایي چې د ملکیتونو د سند د ویش پروسه د دې لامل سوی چې په غیر پلاني سیمه کې د یو کور قیمت درې برابر ته لوړ سي د راپورت تفصیل د لیمی نیازی څخه واوري
د خار جوړولو ځمکو وزارت د خاریانو د غستونزې ته پکتو وایي چې په غیر پلاني ساحو کې د کورونو د حق مالکیت سند د ویش لړۍ پیل کړې ده او له دغه کار څخه د کورونو د مالکیت د حق تضمین او د خاري تبعیض او نابرابرۍ له منځه وړل دي د دغه وزارت سرپرست وزیر جواد پیکر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د 2019 کال تر پایه به 150 زره د کورونو د مالکیت سندونه ویشل شي او د 2020 کال تر پایه به 1500 زره د کورونو د مالکیت سندونه د ملکیتونو صاحبانو ته ویشل شي
با اعطای سند ملکیت به خانه غیر رسمی شهری ارزش
په کار کې یو غیر رسمي کور ته د مالکیت د سند ورکول د دې لامل کیږي چې د کور قیمت درې برابر لوړ شي بل دا چې غیر رسمي ساحاتو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي چاپیریال او امنیت خرابي او په ټوله کې د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ خاري تبعیض وجود لري
یک نوع تبعیض شهری بین ساحات رسمي و غیر رسمي شهری موجود است
کابل کې خلک د دولت دغه کار ستایي
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.